قدر منوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا د وډه یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته راغلاست وایو. د جمعې ورځ د کال د 2019 د جون د میاشتې ومه نیټه ده. پاکستان کې د ماخستن لس بجې سوې دي، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته واشنګټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه سوې ده. خبرونه وړاندې کوونکي ستاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
ښه راغلاست درته وایو. راسره ملګري اوسېږئ ستاسو ته به په خبرونه کې مهم خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې وړاندې کوو. په اول د نن ورځې سرټکې،
پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د پښتون تحفظ موومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په نور جسماني ریمانډ پولیس ته د سپارلو خواست رد کړی او هغه یې د پېښور مرکزي جیل ته لیږلی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزي مشر قمر زمان کیرا د حکومت لخوا د محسن داوړ ته په غدار ویلو سختې نیوکې کړې او ویلي پاکستان کې د نور د غداري سندونه ویشل د منلو وړ نه دي.
د پاکستان قبایلی ضلعي زده کامې اسمبلی غړي ساجد محمد ویلي پر شپږ وستم وبخښي په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د څوکۍ لپاره وړاندې کړل سوی شپږ وستم معنی ترمیم بل به د ګل په ورځ سنټ ته د بحث لپاره وړاندې کیږي.
او د کرکټ نړیوال کپ په مقابلو کې نن د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ کېدونکو مقابله د باران له کبله اونشوه او دواړو ډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شي.
قدر منوریدونکو او لیدونکو راسره ملګری اوسېږئ ستاسو لپاره هم په دې موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو.
ګرانو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وي ساته خبري خپرونې ته نیک پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غواګي. د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر قمر زمان کایرا د خپل ګوند مشر بلال بټو زرداری د حقي دریز ملاتړ کړی دی، کم کې چې هغه د پښتون تحفظ موومنټ سره یو والی ښودلې دی. د قمر زمان کایرا لخوا په دغه وینا کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د محسن داوړ کم چې د قومي اسمبلی غړی او د پښتون تحفظ موومنټ مشر دی په ده باندې د غداري الزامونه د لګولو د حکومتي دریز د هغې مخالفت کړی دی. ویلي دي چې نور د په ملک کې د غداري سندونو د تقسیمولو کار ودرول شي او دی وایي چې دغه دوی ته د قبلونې وړ نه دی. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیورډې خبریال عربي پیر د اسلام آباد څخه خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان دویم لوی سیاسي ګوند پیپلز ګوند مشر قمر زمان کایرا خوشتنه کړي چې کچري د پښتون ژغورنې غورڅنګ د مشر پر محسن داوړ څه تورونه دي نو عدالتي مقدمه دي پرې وچلول سي او د حکومت لاړخه د غداري سرټیفیکټونه ویشل صحیح نه دي. د ځایي مطبوعاتي چینلو اکسپرس نیوز او جیو ټلویزیون تر مخه د پیپلز ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا فیصل آباد کې د مطبوعاتي خبرو سره وینا کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چې د پارلمان نمائندگان د اولس د وټونو د لاري پارلیمان ته رسیم او د حکومت له اړخه د ته غدار ویل صحیح نه دي. دوی زیاته کړي چې څوره جوړان دي محسن داوړ هیرو وو د دې لاړخه د پخوانی قبایلی سیمو صوبایي او فاقي اسمبلی او د چوکۍ د پاره پارلیمان کې وړاندې کړل شوی بل منزور کړی سو خو پر محسن داوړ د بهر ملکی ایجنسیو د فندونو تور لګول کیږي. قمر زمان خیرا غشتنه وکړه چې کچری پر محسن داوړ څه تورونه دي نو عدالتي مقدمه دي وچل.
ہمیں فخر ہے اپنے قائد پہ کہ وہ پاکستان کے وہ مسائل چھیڑ رہے ہیں، وہ ان مسائل کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو ماضی کا تجربہ ہے.
مش مشر دا پاکستان ہغستون زیرا برسیرا کوی چی دتیر او وختونو تجربہ وم او چوک دی اڑختہ پام راگر زوی ز فکر لرم چی بٹو شہید کڑے سو بے نظیر وو وجل سو او اس کا چوک فکر کوی چی بلاول بٹو دا سیاست سے خبا لے رکھل سی نو دا نسی کی دی. دا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری دا پشتون شخورن خورزنگ مشران محسن داوڑ او علی وزیر دنیول ورستا دا سخت عکس العمل سرگندونه کړی و او ویلي و چې محسن داوړ او علي وزیر د پارلیمان غړي دي څه تراګر نه دي. دوی د کامی اسمبلی د سپیکر څخه غوښتنه کړې وه چې د قانون تر مخه دي محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته د راتګ او خپل دریځ وړاندې کولو اجازه ورکړی سي. څرګنده دي وي چې فوج او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د مئی په 26مه نیټه شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې کېدونکې پیښې تورونه یو پر بل لګوي. د فوج مطبوعاتي څانګې تور لګوي چې محسن داوړ او علي وزیر سره د ملګرو د خړ کمر سیمې پر چوکۍ برید کړی، خو بل اړخ ته محسن داوړ دا تورونه ردوي او وایي چې د فوج له اړخه د برید په نتیجه کې د دوی 14 ملګري وژل سوي دي. د پیپلز ګوند مشر قمر زمان خیره دا هم ویلي چې حکومت را غورځولو څه اراده نه لري، تحریکونه د حکومت رویه صحیح کولو دپاره چلي، کچری حکومت خپل رویه صحیح نه کړه نو پای به تحریک وي.
حکومت وقت کے رویے درست کرنا چاہتے ہیں.
مجد حکومت رویہ صحیح قبول غواڑو پتیر وقتوں کی کنٹرول جمہوریت کامیاب نسو او اس پہ ہم دغا تجربہ ناکام وی. قمر زمان خیرہ دا خبری پدا سی حال کی کڑی چی پیپلز گوند حکومت پزی تحریک چلولو پا اڑا دا مخالف گندون سرا دا رابطو دا پارا دا مشاران و غانڈا ہم دا روانی میشتی پا لسمن ہٹا رابل لیدم. بل پلوتا مطبوعات دا مسلم لیگ نواز ڈلی دا ویان دی مریم اورنگزیب دا خلی وائی چی دا مسلم لیگ نواز ڈلی صدر شہباز شریف هم د رواني میشتي په نهمه نیټه د لندن څخه بیرته هیواد ته را رسیدونکي دي. د مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت په ضد د تحریک چلولو لپاره د کشنی اختر څخه وړاندې د رابطو لړۍ روانه ده. مخالف ګوندونو د روزي په میاشت کې اعلان کړی و چې کشنی اختر وروسته به د حکومت په ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کوي. خو بل پلوته د پنجاب د اطلاعاتو وزیر سمسان بخاري وکاړه کې د یوې دستوري سره وینا کې ویلي چې د اختر پس به یوازې بجټ راځي، څه احتجاجي تحریک به نه چلي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا ډیوا دا خبرونه د واشنگتن دی سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم فعال مشر او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ د اته ورځو د پولیسو سره د ریمانډ وروسته د ترګري عزت عدالت وړاندې کړل شوی او د عدالت د فیصلې وروسته نن زندان ته هم لیږل شوی. دا په داسې حال کې چې د پی ټی ایم یو شمیر فعالین او یو شمیر مهم مشران نیول شوي او په دې لړۍ کې نن یو بل مهم مشر عبدالله ننګیال هم د بنو زخه نیول شوی. تفصیلات نور د عدنان بشنی په راپور کې درته وړاندې کوو.
پخوانی خبریال، سیاست مدار او د پی ټی ایم فعال مخکښ عبدالله ننګیال بیټنی ټانګ سیمه کې د پولیس لخوا نیول شوی چې پخلی پخپل پولیس هم کوي. ننګیال بیټنی ورور عبیدالله ډیفا ته وویل نوموړی نن سهار هغه مهال نیول شوی چې د کور څخه ښار پر لور روان وو او دوی سره درې نور کسان تر نیول کېدو وروسته خوشی کړی شوی دی او عبدالله ننګیال بیټنی د ښار پولیسو لخوا په تاڼه کې بندیوان کړی شوی دی.
هغه نور ملګری اخلاص و غدرې دی چې حوالات ولرل سبا ته هغه و چې په ضمانت او چې دی ولو دا منځ نه چې تیر سي منځ کې لینا سرګو ایریا شي نه ولای دی درې گاډیو چې دی ول گاډیو چې دی تانه شي حوالات نور درې ملګری چې هغه اخلاص سره
د ننګیال بیټری په نیول د پښتون خورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په ټویټر لیکلی نن د پاکستان ترهګری په ضد فعال پولیس کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ ترهګرو او ترهګری په ضد فعال عبدالله ننګیال بیټنی وتښتا وو. په کال 2008 کې په هغه شوي ترهګریز برید کې سخت ټپي شوی وو. دوه کاله مخکې د هغه تر وسلوالو لخوا تښتول شوی او عبدالله ننګیال د هغه د خوشی کېدو لپاره مبارزه کوله، خو بلې خواړه د ټانک پولیس سیټي تڼې ټلیفون په شمیره یو تن چې خپل نوم یې حبیب الله معرفي کولو دیوته وویل نوموړي په ضد د جنوري په 14مه نیټه مقدمه شکلی شیوا او د هغه په بنسټ نیول شوی دی.
امیر واه اوس غشت نو تاسو کې تاسو وای خبره کوم ما ته وای بالکل دا گرفتار ده اف ای آر د مقدمه چیا دي اف ای آر د پی ټی ایم ور دی پی ټی ایم ور غلی شکړاو 16 یکتا
عبد الله ننګل پیټنی د ټنګ سره په سیرمه نیمه قبایلی سیمه جنډول سره تړاو لري او په وروستیو کې تر خبریالي ورسته په عوامي نشلګون کې وخت تیر کړی او د سیمه د قومي پارلمان په ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیش ورسته په ریاستي کچه د دوی په ضد د نیونو سلسله روانه ده او د قومي پارلمان دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ په شمول د هیواد بیلابیلو سیمو څخه د دوی نږدې تر دېرشو پورې کسان نیول شوي دي. د دوی په خبره تیره ورځ ادریس پښتون هم په ډېره اسماعیل خان سیمه کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. راپورټونه وایي نیول شوی د قومي پارلمان غړی محسن داوړ نن په بنو سیمه کې ترهګرۍ په ضد جوړ عدالت ته وړاندې کړی شوی او عدالت دوی نور په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلو خواست رد کړی او تر علي وزیر وروسته محسن داوړ هم د پېښور مرکزي زندان ته په جوډیشل ریمانډ لېږلی. په محسن داوړ تور لګول شوی چې تیره میاشت په شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې د پوځیانو په ایوه پوسټه د خپل پلویانو په ملګرتیا برید کړی چې پکشي پنځه عسکر ژوبل شوي او د دې سره ریاستي ادارو په ضد په خلکو کښې کرکه راپورته کړې. خو داوړ دا دریځ رد کړی وو او ویلي وو پوځ په دوی نیغ په نیغه ډزې کړې او ډزو په نتیجه کې د دوی نږدې دیارلس پلویان وژل شوي او تر دېرشو نه زیات نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه پېښه غندلې او د انساني حقونو نړیوال او ملکي تنظیمونو د دغه پېښې بې طرفه پلټنو غوښته کړې. عدنان بیټنی، ډیوه راډیو او ټي وي.
د پښتون تحفظ مومنټ فعال غړي او د بل فعال غړي ارمان لوڼۍ خور وړانګ لوڼۍ د دې پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې د جنوبي پښتونخوا څخه پیغله دا وایي چې د پښتنو لپاره اوس بالخصوص ښځو ته پکار ده چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کې شامل شي او دغه شانته کې د پښتنو حقونه وغواړي. د نوموړي سره خبرې ته د ډیوه راډیو خبریال کړي دي، دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
ښکاره ده چې اول اختر دی د ارمان او ارمان غ اوس څلور میاشتې پرس وي په تیر دوه تاریخه. نو خلک دي د پښتنو د دستور او د رواج مطابق ټول پښتانه دلته راځي، دلته یې له موږ سره اختر وکړي، له موږ سره یې غمرازي وکړه. او بیا چې ته کله په داسې پښتنه معاشره کې اوسي، داسې قدرمن خلک ستا شاوخوا چاپېر وي، نو بیا انسان ته د غم او د درد دومره نه ور احساسېږي که ستا چې څنګه تکلیف وي. هغه تا سره دومره خلک در راټول وي چې ستا چې هر څومره سخت تکلیف وي هغه خلک در سره واخلي. بیا د زموږ خپل د دود او د دستور مطابق چې موږ څرنګه اختر هر وخت لمانځو، داسې به لمانځه لږدی. هغه زموږ خو عموماً اخترونه خو په پښتنه خاوره هر وخت له درد او له غمه ډکوي. نو زموږ زیات اختر دا وي چې نوې کالي په غاړه کوو، یا د رشته دارانو د عزیزانو تر بروکه ورسه. نو داسې دا اختر هم داسې دی، هم مو کالیان په غاړه دي نوي، هم مو خلکو سره مو ناستې ولاړې دي، هم خپلوان راځي، هم مو تربرونه راغلی دی. او دا اوس هم د ارمان ملګری د پښتونخوا وطن چې څومره پښتانه مسران دي، ځوانان دي، پیغلې دي، دا ټول راغلی دي له موږ سره یې غمرازي کړې، د اختر مبارکي له راغلي دي. او موږ د پښتانه کام شکرګزار هم یو، او بل په خپل رواج او په دې دستور باندې خوشحاله ژو هم. او هغه یو موږ یو داسې لرغونی کلتور لرو چې هغه کې انسان د اختر په موقع باندې داسې سره رایوسو چې هغه که هر څومره انسان دردمن وي، یا دردونه او تکلیفونه د دې خلکو په راتګ د دې خلکو په حوصله افزایي باندې ختم شي. که څه هم پښتونخوا وطن له ډېره غمه ډک دی، که موږ د وزیرستان واقعه وګورو پنځلس شهیدان دي، د دې ټولو کورونه ستا خوندې دي، مندې دي، ښځې بی وي، ودونه بی وي، بچي بی وي. او بیا په داسې پښتونخوا وطن کې هر ځای غمونه شته، هر ځای تکلیفونه شته. نو هر چاته مو دغه پیغام دی، هر چاته مو د خوشحالۍ دعاګانې ورته کوو چې خدای دې په پښتونخوا وطن کې خوشحالي راړي، سوله امن د خدای راړي. د څه دپاره چې موږ مبارزه شروع کړې ده، په کومه مبارزې په لار چې ارمان خپله ککرۍ ورکړه، دا مبارزه ده خدای وکړي چې یو رنګ راړي، دا پښتون قام سوکاله سي، پر امنه پاتې سي. او زبا نور د دردمنو کورنوی تم د اختر مبارکی وایم. د جنگ په حالت کې پر وطن مو جنگ روان دی، دشمن مو و وسایل ته ارادي لري و دې زموږ و پاکی خاورې ته مرداري ارادي لري. نو دې د پاره به موږ مبارزه کوو، د دې د پاره به جنگ کوو، په جنگ کې به ککرۍ ورکوو، شهادتونه به ورکوو، جیلونه به پر ځان وړو، وهل ټکول به پر ځان وړو، بیا به موږ سوکالی ترلاسه کوو. نو دا مبارزه به هم داسې دوامدار ساتو، او دا تکلیفونه دي که غمونه دي، هغه پښتون قام سته که هر څونی دروند غم دوی درسره ویشي، او موږ په بارها د پښتون اولس باندې ږغ کړی دی چې بې ښځو چې کوم دی دا کامی تحریکونه، دا کامی سیاست نسی پرمختلی. ښځه ستا یو کور در جوړوي، چې ته کله یوه ښځه په کور کې دې ته سیاسي پوهه ورکې، دا سیاسي پوهه سي، نو هغه خاندان ټول تا سره سیاسي پوهان سي، په دې کام او په دې وطن یې زور نظر سي، په دې خاوره باندې وکامي کاسته یې سوچ راواوړي. نو ښځه چې کومه ده په معاشري کې ډیر اهم رول لوبوي، بیا چې کله دا ښځه تا سره په سیاست کې را درسره سي، سیاسي پوهه سي، نو ستا چې کومې دا بدمرغۍ دي، ته چې کله په یو تحریک چلوي، د زموږ تقریبا دا 15 تحریک دی چې را روان دی، روشاني تحریک سه بیا تر دا اوسه پورې چې کوم تحریکونه وچلېده، نو په دې کې موږ ښځې دومره نه دي لیدلې. د خدای خدمتګار په تحریک کې که څه هم ښځې وي، خو هغه ټیم هم دومره اجازت و ښځو ته نه وو که هغو به لیک کاوی هم په پردي نوم بې کاوی، که به هغه څه خبره کول هم هغو به په پردي نوم کول. نو دا د هغې وجه ده چې موږ تر دا اوسه پورې د کله هغه وخته موږ ښځې په سیاست کې راوړې وې، په میدان کې مو ښځې ته مو هغه برابر حساب په سیاست کې ورکړی و، لکه کوم د سړوی په برابر. نو موږ به نن به ودې تحریک ته موږ نه وو مجبوره. زه خپله ودې پښتنو خوندو ته تا پیغام ورکوم د ستاسو د ویډیو د ډیواله لیاري، چې که څوک هر څه وایي، نر تاله ځای نه درکوي، خو ځای به انسان خپله جوړوي. دلته که موږ ته که چا ازادي خپله ورکول، نو موږ ته به د دې تحریکانو ضرورت نه و، دا تحریک به ضرورت نه و، د مبارزې به ضرورت نه و. نو دا هیڅوک هم چاته ځای، چاته مقام، چاته ازادي په خپل مرضی نه ورکوي. د دې دپاره مبارزه کول وي، د دې دپاره راپورته کېده وي، د دې دپاره په کیسه سر خلاصول وي، د دې دپاره سیاسي پوهه لرل وي. نو زه به دې پښتنو خوندو ته دا ووایم چې تاسو به په خپله راپورته کړئ، په خپله به په دې کامي سیاست کې ځان له په خپله ځای جوړوي، بیا تاسو دا تحریکونه بیا پرمختلی سي، داسې دا کامی مبارزې پرمختلی سي. که موږ داسې ښځې په کور کې د چویو او د بور تر پخلي پورې پاته سو، نو بیا به داسې به مو ځوانان مري، او موږ به داسې ورته ناست یو کونډې بې وروره او بې زوی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
سره ملګری اوسېږي، نور هم راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان قبایلي ضلع د کامی اسمبلی غړی ساجد مومند ویلي دی چې قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د څوکۍ د زیاتولو لپاره وړاندې کړی سوی آئینی ترمیم بل به د ګل په ورځ سنټ ته د بحث لپاره یا د منظوري لپاره وړاندې کیږي. تفصیلات تاسو ته د دې بل په اړه ټول ارشد مومند په راپور کې وړاندې کوو.
د مومندو نه د قمی سملی غړی سجد مومند وای د سینټ پر راتلونکي اجلاس کې به قبایلي ضلعو کې د صوبې سملی چوکو زیاتولو او قمی سملی چوکۍ په ځای ساتلو شپږویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کیږي. دغه بل سجد مومند او محسن داول په شریکه قمی سملی ته وړاندې کړی وو چې په لوی اکثریت سره پاس شوی او د آئین له مخې به د سینټ او د صدر دستخط وروستو به آئینی شکل اختیار کړي. ساجد مومند وایي د دوی د معلوماتو تر مخه په لسمه نیټه د سینټ اجلاس رابلل شوی او دغه بل د سینټ اجلاس په ایجنډا کې شامل دی. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بهرمن خان وای لا تر اوسه ورته د سینیټ د اجلاس راغوښتو نیټه نه ده ښودل شوې، خو که شپږویشتم آئینی ترمیمي بل د سینیټ په ایجنډا کې شامل وو او سینیټ ته د پاس کېدو لپاره وړاندې شو نو دوی به یې مکمل ملاتړ کوي. په قبایلی ضلعو کې موجوده شپاړه صوبایي سملې ټاکنو لپاره د امیدوارانو لخوا د وړوکي اختر وروستو کمپاین تیز کړی شوی دی. خو څېړونکي وایي که شپږویشتم آئینی ترمیمي بل پاس شو نو بیا د الیکشن کمیشن لخوا دا انتخابات ځنډېدای شي، خو په ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدواران وایي چې لا هم د الیکشن ځنډېدو غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او د بل د سینټ نه منظورېدو او بیا د الیکشن کمیشن لخوا نوې نیټې اعلانېدو پورې به خپل کمپاین دوامداره ساتي. ارشد مومند، وایس امریکا، ډیوه شبقدر.
تاسې یو بل خپل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
په افغانستان کې د صلح ولسی تحریک مشرانو یو ډله د هلمند ولایت یو سیمه کې د طالبانو سره ناسته کړې ده او دوی وایي چې د طالبانو سره د دوی تر دریو ساعتو پورې خبرې اترې شوې دي او د طالبانو څخه یې د ملک دننه د امن یا د سولې د راوستلو لپاره خبرې اترې شوې دي او دوی وایي چې په څلورو نقطو باندې دواړه خواوې سلا شوې او طالبان هم سولې ته آماده ښکاري. د ډیور ډیو خبریال اکمل روان په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سولې ورسی حرکت وای طالبانو چې د دې حرکت څلور غړي د مساکلا ولسوالۍ څخه د هلمند شمال نوزاد ولسوالۍ ته لیږدولي و. د افغانستان د خلکو د سولې غږ یې د طالبانو تر دروازو ورسوه. د حرکت مشر اقبال خیبر چې تېره ورځ د حرکت له غړو سره د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه بیرته هلمند ته ستون شوی، له ډیوې سره نن د جمعې په ورځ خبرو کې وویل چې د تمې خلاف طالبانو د سولې ولسی حرکت غړو سره ښه چلند کړی. نوموړی وای دی طالبانو ولسی حرکت څلور کسیز پلاوی دی طالبانو استازو سره د سولې په اړه د افغانستان د خلکو څلور مهمې غوښتنې شریکې کړي او طالبانو ورته ویلي چې د سولې ولسی حرکت دا غوښتنې بل مشرانو سره شریکوي.
اول ماده همدا ده چې ژر تر ژره باید اوربند وسی بین الافغانی مذاکرات لپاره زمینه سازیو میز و چاکل سی لغه ورست د دوار لور په خوښه یو حکومت رامنځته شي او بل د بهرنیان د وتلو محل نشو ټاکل شي دا غوښتنې مو دوی ته وړاندې کړلې نو دوی ځینې د اوس لپاره انتظار کړلې چې موږ وروسته پرې کار کوو بیا جواب درکوو.
اقبال خیبر زیاته کړه هغه وضعیت چې طالبانو تر واک لاندې سیمو کې او همداراز له طالبانو له مشرانو سره یې د مذاکراتو پر مهال ولید هغوی سولې ته آمده دي.
ځکه موږ ولیدله تر ټولو بده ورځ د دوی وه په هغه سیمه کې چې موږ اوسېدلو دا سیمه ځکه موږ پرله پسې بدلوله چې پرله پسې شاوخوا بریدونه کېدل پرله پسې دوی پیلوټ او الوتکو ویشتل کول په یوه سیمه کې چې موږ وو هلته درې بریده وشول او دوی ته نشه شول نو دوی چې کیسې راته کولې چې موږ روزانه لسګونه طالبان له لاسه ورکړي او اوس خو دا بریدونه ډېر انتهایي زیات شوي هم نو ځکه دا وضعیت موږ باید بدل شي دا حالت باید نور بدل شي او د حکمت له مخې د افغانستان جګړه له منځه لاړه.
د سولې ولسی حرکت مشر د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسی خلکو ژوند چې له نږدې لیدلی وایي عام ولسی خلکو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود.
موږ هلته روغتیایي مراکز ونه لیدله مکاتب مو ونه لیدله د ابتدایي شیونه ډېر ګران ولیدله چې فرضاً رومیان موږ مان هلته په څلور نیمه کیلو راځي په پنځه سوه کالدارې باندې وو چې هلته کرمتي هم کالداره چلېدله نو ګراني انتهایي لوړه وه هر شی درې څلور برابره ګران وو لارې ډېرې زیاتې خرابې وې د خلکو خوارې مخونه دامه ډېره زیاته خواره وه یوازې یوازې ژوندي ورته.
د سولې ولسی حرکت د روژې په 15مه له هلمند ولایت څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمه او په ځانګړې توګه د موسکله ولسوالۍ ته چې میشتو ولسونو او طالبانو ته یې د سولې غږ ورسوه پلی مزل پیل کړ او د روژې په 19مه طالبانو د دې حرکت څلور مهم غړي د خبرو لپاره له ځان سره بوتله چې پرون له مازدیګر وروسته بیرته هلمند ولایت ته ستنه شوي دي. حکمل صداد دی ریډیو افغانستان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د افغانستان څخه تاسو راپور واورئ. هم بل راپور د افغانستان څخه درته وړاندې کوو چېرته چې د کوچني اختر څلورمه ورځ هم نن لمانځل شوې او زموږ خبریال کابل کې ځینې هغه خلکو سره خبرې کړي چې د کوچني اختر د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره هم د ښار ته راغلي او سیر و تفریح لپاره دا په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو لخوا شش کال د اوربند اعلان نه و سوی خو بیا هم په دا درې ورځو کې سب د پیښه مخاته نه دی راغلی. تفصیلات استم په دې راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان پلازمینې کابل د نورو ولایتونو په پرتله د سیل او تفریح لپاره ګڼې سیمې لري چې یو له هغو څخه د پغمان سیمه د کرغې بند سیټي پارک او په ځانګړې توګه د کابل ژوبڼ دی. د کوچني اختر په څلورمه ورځ هم له ولایتونو څخه لسګونه ځوانان د کابل تفریحي ځایونو ته پوچکر راغلي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې له خپلو ملګرو سره د کابل ژوبڼ څخه لیدنه وکړه ډیوې ته وویل چې د اختر په څلورمه ورځ هم د تیرو درې ورځو په څیر ځوانان میله ځایونو ته راوتلي او دا ورځ په خوشحالیو سره لمانځي.
زبیلال پکتیا ولایت پټون ولسوالۍ یم. پیلن راغلی یم کابل ته په چکر ملګرو انډیوالانو سره ټول د افغانستان شریف ولس ته کوزې پښتونخوا ته افغانستان خلکو ته اختر مبارکي وایم. دلته اختر ډېر ښکلی تېرېږي.
زه میرویس د پکتیا ولایت د سمکانۍ ولسوالۍ. زه ډېر خوښ یم چې باغواش ته راغلی یم. ډېر په خوښۍ سره مو اختر تېر کړلو. چکر راغلی و بلال دی، پنجان دی، زه یم. بس دا هیله توکل لرم چې افغانستان کې سوله راشي.
سید جواد یو له هغو کسانو څخه دی چې له خپلو 15 کسیزې کورنۍ له غړیو سره د کوچني اختر ورځو د لمانځلو لپاره له زابل ولایت څخه کابل ته راغلی. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې د تیر په پرتله سږنی کوچنی اختر ځکه ورته د خوشحالیو کمرنګه ښکاري چې تیر کال په همدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن اوربن اعلان شوی و.
له لرې لرې ولایتو څخه خلک راغلي دي. خوشحالي یې نه ده لیدلی، امن یې نه ده لیدلی. دا خلک دلته ډېر خوشحاله دي. خو بیا هم خدای ته امید لرو موږ به اختر پاتې وکړي چې ظاهري سوله راشي او دا خلک د همیشه دپاره داسې ژوند وکړي. اول خو ټول ولس ته د اختر مبارکي وایو. بیا دې له ټول ولس ته دا غواړو چې مطلب راووځي طالبانو ته او حکومت ته دا خاص دا غوښتنه ځینې وکړي چې راشئ د همیشه دپاره په سوله کې په امنیت کې ژوند وکړو.
د کابل ژوبڼ کې دا مهال سل ډوله ستر او کوچني ژوي چې شمیر یې 680 ساتل کیږي او چرواکي وایي چې د دې تفریحي سیمې د پراختیا لپاره افغان حکومت ځانګړی پلان په نظر کې لري چې په نږدې وخت کې به عملي کار پیل شي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
ازادی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بل سو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جواند باید دا بلا پارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چه سه کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سه
تاسو هم بدلون راوستی شه
تاسو هم بدلون راوستی شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په خوزدار سیمه کې د هیزي له کبله تر 300 او 400 پورې ماشومان بیمار شوي دي، ناروغه شوي دي. دغه ماشومان هسپتالونو ته وړل شوي. د ډیبر ډیو خبریال حمید سمسور په دغې باندې نور تفصیل تاسې ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکی د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د ایزه ناروغي پیل سوې ده چې ګڼ شمیر خلک د کی او د نس په ایصال باندې اخته سوي دي. له دغې ناروغي څخه د خوزدار د تحصیل وړ نه کلي ډیر اغیزمن سوي دي. ځایي خلکو وایسا په امریکا ډیوه ته وویل چې سرکاري او شخصي هسپتالو ته 304 ناروغه وړل سوي دي. خو د بلوچستان د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط بیا وایي په امریکا ډیوه ته په خبرو کې د دغې ناروغۍ د خورېدو پخلی وکړي او ویې ویل چې له دغې ناروغۍ څخه زیات شمیر ماشومان اغیزمن سوي دي. دوی په عجله توګه باندې د مرستې کار پیل کړی دی.
209 پیشنٹس اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی ہے. باقی ہمارے جو ڈی ایچ او صاحب ہیں, ایف ایل ٹی پی کی ٹیم ہے ہماری, فیلڈ ایپیڈیمیولوجی کی ہماری لیبورٹری کی جو ہماری ٹیم ہے کوئٹہ سے وہ ہیں.
ودوا سوانت نزدی نارو غرا پور سوی دی. د دوی درملنه هم سوي ده او زموږ د روغتیا د ځانګړو ډلو ځیلي افسر او د صحت د صوبایي څانګې مرستندوی ډلې موږ اوس چمتو کړي دي. زموږ د ټیمالوجي ټیم د کوټي څخه د ازموینې ډله
سنډیمن هاسپټل سے ډاکټرز هم نه لی ہوئی ہیں اور اپنے بی ایم سی ہاسپٹل سے سارے جو ہیں آج میڈیسن کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ.
د سنډیمن ہسپتال او دغه ډول بی ایم سی هسپتال څخه موږ هلته د خلکو د درملنې لپاره ستانه کړي دي. د صحت د صوبایي څانګې سکتر پرمخ زیاته کړله چې دوی هلته یو ټرک دوایانې هم لیږلي دي.
باقی جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے
او نور سی کومي اسانتیاوی وي هغه به هم موږ هلته په هسپتالو کې و خلکو ته ورکوو. موږ به هلته په دغه اغیزمن سو کلو کې خپل کیمپونه پرانیسو. په عجله توګه به دا معلوموو چې د ایزي دغه ناروغي له کوم سبب څخه په یوه وار باندې پیل سوله. د صحت د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط پر مخ زیاته کړله چې د روغتیا ډلې به دا معلوموي چې هلته د خلکو د څښلو اوبه څنګه دي. د ده په خبره هلته د ګرمۍ کچه هم ډیره زیاته سوې ده چې د دغې ناروغۍ د خورېدو علت ګرځي. حفیظ عبدالباسط وایي چې دوی هلته په ټولو هسپتالونو کې بیړني زواز هم اعلان کړی ده او هلته په هسپتالو کې د ډاکټرانو او د روغتیا له څانګې سره د اړه لرونکو خلکو ټولې رخصتیانې ختم کړي دي. د بلوچستان د صحت د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط وویل چې ډیر زر به هلته دوی وضع کنټرول کړي. ځایي خلکو بیا وویل چې هلته په سرکاري هسپتالونو او په شخصي کلینیکونو کې د ناروغو لپاره بسترې ډېرې کمې دي. دوی له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د دوی ناروغ دي په سملاسي ډول کوټې ته ستانه کړل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د تازه خبرونو تر مخه په دواو بمی چاودنو کې تر 50 پورې کسان د وجل کېدو راپورونه دي. تازه تفصیل څه دی دغې لپاره زو د ډیور ډیو خبریال حفیظ شیرانی صاحب لوتا. شیرانی صاحب سلامونه, په خیر راغلی.
په خیرونه محمد صاحب, تاسو جوړ تکړه, په خیر,
خوشاله اوسئ. شیرانی صاحب, دغه بمی چاودنو په حق لبانې وروستۍ حالات وروستۍ تفصیل څه دی؟
د زیارت د پولیسو په وینا چې د بلوچستان په سیاسي ځای زیارت کې نن دوی بمې چاودنې شوي دي چې اوله په د زیارت په خرواری بابا سیمه کې شوي ده چې په دې کې له کراچۍ سره تعلق لرونکي درې سلګر وزل شوي دي او یو بل زخمي دی. په دې کې یوه زنان هم شامل ده او یوه بیا نن مازیګر د زیارت په کواس سیمه کې هغه وخت د ماکوس په کله چې له کوټې سره تعلق لرونکي د هزاره اهل تشي کمیونټي خلک هلته د سیل لپاره تللي او پر واپسي کوټې ته راتله چې د کواسي په سیمه کې د دوی له موټر سره نږدې یو بمې چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوه ځوانان مړه او 15 زخمیان دي. د پولیسو په وینا چې اوله کومه بمې چاودنه چې شوي وه هغه دغه شک ظاهره کړی دی چې دا د په موټر کې چې کوم د ګیس سلندر دی د هغه په چاودیدلو سره دغه پیښه رامنځته شوی، او دویمه چې کومه د ماکه شوی ده هغه د هزاره کمیونټي یا د هزاره ټولنې چې کوم وګړي وو هغه په نقشه شوی دي، او د دواړو پیښو په لټنې روانې کړي دي. یاد دی چې په پیښو کې زخمي شوی یا ټپیان شوی خلک د کوټې و سیول هسپتال ته راوړي دي.
شرانی صاحب درته چې پیخي وروسته دغلته کې د پولیسو لخوا کوم امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي، د خلکو دغلته کې څه اندېښنې دي؟
زیارت یو لوغو ځایونو ځخه دی چېرته چې په اختر یا په نورو داسې ورځو کې چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي په هغوی کې خلک په ډېر زیات شمېر سره راځي او هلته میلې کوي. نن هم ډېر زیات خلک راغلي وو، سیلګر راغلي وو د اختر په مناسبت سره، نو هلته له اوله څخه هم زیارت خو که هم پر امن ښار ګڼل کېږي خو نن دغه دوې پېښې رامنځته شوي. له هغه بعد هلته چې امنیتي سفیر ځای پر ځای کړل شوي او د دواړو پېښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستي. له بلې خوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او وزیر داخله دواړو بیانونه جاری کړي او د پیښې غندلې، او د پولیسو یې غوښتلې چې د دواړو پیښو ریپورت ورته جمع کړي او جدي پلټنې دی وکړي.
ډیره مننه شرانی صاحب تاسې.
مننه.
ګرانو قدرمنونکو، سم ستاسو پام را ګرځو د یو بل تفصیلی حال په حق لبانې د خبر په لوتا. د پاکستان موجوده حکومت او دغه کې صدر عارف علوی د پاکستان دوه قاضیانو یا د دوه ججانو جسټیس عیسا او جسټیس آغا خان غی په خلاف باندې ریفرنس جمع کړی او عدالت ته سپریم کورټ ته دا غیر ریفرنس اوریدنه چې کوم دینو هغه زه فکر کوم چې د رواني میاشتې په 14 نیټه باندې کیدونکې ده. دا هغه ججان دي چې د کومو لخوا وړاندې د پاکستان امنیتي ادارو ته په ځنې پیښو کې ګوتې نیول شوې وي، او اوس په سوشل میډیا او په میډیا باندې څېړنکار او دغه شانته کې خلک دغه نیوکې کوي چې ګنې د ادارو لخوا اوس دوی ته د هغې سزا ورکول کېږي. موږ سره بیروز خان صاحب سټوډیو کې ناست هغې تار کړلی کو بیروز خان صاحب سړي مشي بیروز خان صاحب دا اوس دغه د ججانو چې عدالت ته کم وړاندې کېږي په دې باندې د ملک مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا سختې نیوکې شوې دي په واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف باندې، دې کې تازه پرمختیا وڅې دي؟
وتلو وکیلانو نه یا قانون پوهانو نه پوښتنې وکړي، او هغه هم دا وویل چې د جسټس فایز قاضي چې دی عیسا د ده او د کے کے آغا د دې دواړو په اړه باندې چې دا کوم ریفرنسز تللي دي سپریم جوډیشل کونسل هغې د غونډې هم راغوښتلې ده، یعنې سپریم جوډیشل کونسل چې کوي په 14 نو تر اوسه پورې خو په هغه کې څه قانوني پیشرفت نه دی شوی. په دغه ورځ باندې به په دې باندې څه فیصله وشي چې او په دې کې کوم قانوني لاره شته چې دا ریفرنسز چې کوم دي د دې دواړو ججانو خلاف، ځکه چې د دې دواړو ججانو فیصلې چې کوم دي هغه د حکومتي چارواکو یا د کومو ادارو داسې ویل کېږي، مثلا چې دا قانون پوهان راغلي هغه هم دا ویل چې دا هغوی د خوښې نه دي د دې فیصلې. نو یو خدا چې په 2023 کې قاضي فایز عیسا چې کوم دی دی به د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس جوړیږي، نو دا هغه د مخنیوي دپاره د هغه د لارې د نیولو دپاره د اوس نه د هغه خلاف داسې ریفرنسز او ریفرنسز په څه کې دي چې د دوی ښځې کوروالۍ او بچو یې په بهر د یعنې په لندن کې یا په انګلینډ کې جایدادونه اخیستي دي، او هغه جایدادونه دوی په خپلو اساسو کې نه دي ښودلي. دا د جسټس فایز عیسا قاضي فایز عیسا خلاف تاسې ریفرنس دی، او د دې کې هغه د چکم قاضي د دوه خلاف د زده چې د حقوق پر اساسي خود دلیلی خدایي ویلو نه د خود دلیلی دقیق قیمت نه د خود دلیلی چې سمره دقیق قیمت ده نو په دې باندې د وکیلانو سره چې خبرې وکړې هغه دا وایي چې د وکیلانو فیصله خدا ده او د وکیلانو غوښتنه هم دا ده چې سپریم جوډیشل کونسل دی د سره د ریجکټ کې د وانخلی په دې باندې د سره اړو غورونه کې ځکه چې دا د حکومت د بدنیتۍ او بیا په خصوصي توګه چې د قاضي فیض عیسا په باره کې دوی دا وایي چې هغه دا وایي چې د دولسم د مئی د کال 2001 او د بیا د کوټي د وکیلانو د غچې کومه دی د وجنی هغه پیښه شوه او بیا د فیض آباد دغه پرلت شو چې دغه مذهبي ګوندونه راغونډ شو هغه لبیک والا او هغې بیا هلته کې ډېر ورانیم پکې شوی دی ډېر لوی نقصانونه او زیانونه اورېدلي دي خو په هغې کې چې کومې د دری مارکس دي هغه نیغ په نیغه د پاکستان په ادارو باندې په استخباراتي ادارو باندې بلکې په نوم باندې د انټیریر منیسټر پورې په نوم باندې ایسای د هغه پورې په نوم باندې نو دای دا ذکر یې کړی دی چې دا په دې کې د دوی یا خو ناکامي ده یا د دوی لاس ته داسې غدي ریمارکس دي نو ځکه هم هغوی دا اوس وایي چې دا هغوی فکر کوي که چیرې دی چې جسټس شي نو یو خو الیکشن به راځي الیکشن یې دندې نتیجې به بیا دوی نشي کولی د خپلې خوښې شان په دغه مطابق واړی او کچری دغه دی چیف جسټس پاتې کیږي نو د سره بیا دا د سوموټو پاور راځي هغه په خپل ځان چې کوم یو اقدام کولی شي چیف جسټس چې هم به د دولسم د مئی په لټنې شروع کی چې په یوه جنرال مشرف په دور کې په کراچۍ کې ډېر خلک وجل شو پښتانه پکې یو شمیر د ټولو پکې زیات پښتانه وجل شول په کوټه کې د وکیلانو چې کوم قتل عام شو هغې کې هغه رپورټ هم د ده په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی خو په هغې باندې تر اوسه پورې خپې راښکل شوي دي او بیا یا دا چې په دې د اسلام آباد د فیض آباد چې کومه پرلت وو په دې کې رول د چا څه پاتې شوی دی نو که دا کیسونه هم راوباسي او جرنیلان چې بیا کوم دي د هغوی پاور د تپوس لاندې راوړي نو دا د دغې د مخنیوي لپاره ټول زور چې کومه دی نو هغه د جسټس د قاضي فایز عیسا چې دی د ده په رول باندې دی دغه د وکیلانو او هغې دا ویل چې یو اول خو به سپریم جوډیشل کونسل دا اورېدو ته هم پرېنږدي او یې غوښتنه هم ترې کوو که چیرې وی کړه نو یو خدای چې د سپریم جوډیشل کونسل دا ججان دی په خپله موانګیري چې دا سباله په دې پسې را روانه ده او که چیرې ویم کړه مونږ به وایو چې د چودري افتخار چې کوم چیف جسټس و د هغه د پاره چې کوم هغه چلېدلی او تحریک دا تحریک به وایي چې د هغې نه بدل نه وي مونږ به د هغې په شانتي
بیروسخان صاحب زه همدغې پوښتنې ته راتلم چې جسټس افتخار چودري چې کله د هغه د پاره تحریک چلېده او د هغه د کیس نوعیت هغه هم د هغې وخت پوځي امیر لخوا چې کوم دی نو د سختو سره مخ کړی شوی و پرویز مشرف د هغه د کیس نوعیت د موجوده وکیلانو نه څومره بدل لی او کنه دا هم د هغه سلسلې یوه کړی ده
نو د نوعیت خو داسې نیخ په نیغه یو هغه نه دی یو نه دی هغه ټایم کې د چیف جسټس چې و د آرمی چیف چې هغه صدر ومو جنرال پرویز مشرف هغه دغه سره یو بارګینینګ کول غوښته او هغه بارګین یا هغه ډیل چې کوم دی هغه ورسره هغه ونه منلو دې کې د آرمی یا د آی اس آی یا د نورو ادارو یا د حکومت که رول دی نو هغه سوا د دې نه چې د صدر د ریفرنس راوړی دی نیغ په نیغه دغه قدرې دی ځکه د صدر بیا کوي خو دلته کې نویت بدل دی البته یعنی هغه هم هغې سازش ګڼه او دا هم دی یو سازش ګڼي نو په دغه حواله دی وایي چې څنګه مرګتیا د چودري افتخار سره شوی وه همدغسې مرګتیا به د قاضي فایز عیسا سره کیږي
بله بیروز خان صاحب د دې کیس سپریم کورټ ته چې کوم دی نو د غریب پرنس لیګل شوی د صدر لخوا د سپریم کورټ لخوا په دې کومه داسې فیصله راتلونکې ده د سپریم کورټ چې کوم ججان دي د پاکستان کوم آئین دی او قانون دی هغوی به په دغه فیصله کې د انصاف نه کار واخلي کنه د ادارو لخوا د فشار سره د مخ کېدو په وجه فیصله چې کوم دی نو هغه داسې راتلی شي چې په هغې کې دیگر ججانو ته چې کم دینو سزا کې دی شي، یا دا چې په ملک کې د وړاندې نه په دغه دورو باندې هم دغسې ګوتې پورته کیږي چې کینې د هغوی په فشار کې مخکې داسې فیصلې شوي دي.
دغه خو د پاکستان د عدلیه تاریخ چې کومه دی هغه ډېر متنازعه دی. هم د دې وکیلانو سره چې ما دا خبرې کولې نو هغې هم دغه ټول تاریخ وویلو چې بیا داسې کیږي بعضې ججان هغه د مارشل الله سره هم ملګري کیږي، هغه د یو فوجي عامر چې راشي د هغه د پی سي او لاندې هم هغه هغه اخلي سوګند پورته کوي. نو دغه اندېښنې خو ورسره شته. البته دا ده چې دا د سپریم جوډیشل کونسل ته به ځي او د دې اصلي کې د جسټس دغه دا چې کومه فیصله ده د فیض آباد د دې وي د ریویو دپاره چې کومه هغه دی نو دا به بیا دوی ته راځي، هغه ججانو چې چا فیصله کړي ریویو هغې ته ځي. نو د نواز شریف په کیس کې هغې مثال دا هم ورکړو چې د نواز شریف په کیس کې اوس دا ګڼل کیږي چې ججان د یو فشار لاندې وو، ججانو د نواز شریف خلاف د چا سایډ واخیستو. نو دغه اندېښنې او دغه تاریخ خو د پاکستان د عدلیې پروت دی، دغه شته دی په خپل ځای. البته تر څو چې په دې باندې اوس د سپریم جوډیشل کونسل څه فیصله نه وي راغلي نو هغې پورې دې دا سب جوډیس ته سب جوډیس مطلب چې کوم کیس په عدالت کې وي نو په هغې باندې څه ډېر څه سړی نشي ویلی.
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسي مننه.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا سټیټ ډپارټمنټ لخوا د ایکسچینج پروګرام کې د نړۍ یو شمیر زده کوونکي دلته امریکا ته راځي او زده کړې ترلاسه کوي. وګمه جلوان د ځینو د سمیرمنو سره خبرې کړې دي چې هم د امریکا ته په دې ایکسچینج پروګرام کې راغلي دي. یو راپور تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
په واشنگتن کې د افریقا، اروپا او ایشیا څخه تعلق لرونکي ګڼ شمیر ځوانان چې په وروستیو کې د ای سی ای پروګرامونو کې برخه اخیستې یا غونډه کې د دې په اهمیت خبرې کړې. دوی وايي امریکا ته راتګ او بیا د امریکا نه نورو هیوادونو ته تللو سره خپل قابلیت دلار د خپل ژوند اهداف روانده بوتللی شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د تعلیم او کلتوري چارو محکمه په سلګونو داسې پروګرامونه لري چې پکې مشهور نمونه فول برایت پروګرام او بیا انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام هم دي. په دې غونډه کې د نړیوالو هیوادونو څخه زنانو د ژوند د پرمختیا لپاره د امریکا د دې ادارې د کارونو او څه ګټې ترلاسه کړې په دغې باندې بحث شوی. ماری رویس چې د ای سی ای د ادارې مرستیاله مشره ده وایي د امریکا لخوا تل هغه هڅې چې غواړي نړۍ د هیوادونو سره د تعلیم، کلتور، لوبو او نور شخصي همکارۍ په ذریعه ښه او د سولې تعلقاتو سادي دا پروګرامونه ډېر مثبت رول لوبوي.
هر کال نږدې 300,000 زده کوونکي په ایکسچینج پروګرامونو کې په امریکا کې یا بیا په ملګرو هیوادونو کې برخه اخلي. د دې پیسې یا مصرف د امریکا حکومت، شخصي ادارې، تنظیمونه یا نور هیوادونو حکومت په سر اخلي. امریکا ته د نورو هیوادونو څخه د تعلیم لپاره راتلونکو زده کوونکو شمیر په تیر 3 کالو کې 1,000,000 پورې رسیدلی.
ماری رویس وایي چې د نړیوال سولې امنیت خوندي ساتلو لپاره د امریکې د حکومت د اهدافو دا تر ټولو ښه تګلاره ده ځکه چې همکارۍ سره ملګرتیا کې یو داسې یو بل باندې پوهه راځي او باور هم زیاتیږي. د زنانو د پرمختیا په حقله چې دوی تعلیم، روزګار، ښه صحت او معاشي او اقتصادي ګټې ترلاسه کولو مهم زده کړې او هنر څنګه کوي یو شمیر پروګرامونه د ای سی ای لخوا د لسیزو راهیسې کاریږي. کالی زوګ چې په 2014 کال کې بلګیریا کې د امریکې نه تللې یوه استاذه د خپلې کار او تجربې په حقله وایي
They showed me firsthand the importance of listening first before acting. ما د خپل چې باید
د نورو خبرو ته غوږ کړو او بیا شتالوکاتو بڑا هم پدې ده چې څنګه د نورو سره تماس نیسو. ما د نړیوال تعلیمي ادارو سره د نږدې څخه کار کړی او ملیدل چې د کلتور په هلرل د امنیت پر اوستلو کې ډیر مهم دی او د نورو په کلتور د پوهې سره اړیکې هم مضبوطېږي.
نورو برخه اغستونکو چې څنګه ای سی ای پروګرامونه د ټکنالوژي ساينس لوبو او نور مسلکی پروفیشنل کارونو کې د خزو ونده ډیرول شي. عارفه خالد چې د پاکستان د پارلمان په خوانی غړي ده د دې ادارې په کارونو پروګرامونو ویل چې دوی خپل کارکردګي نور هم ښه کولی شي.
ان ا ګرل چایلډ from day one it has been a problem in the country, so people even if they educate themselves they end up being housewives.
Possibly asiyai hewadanu ki pakam umrai ki de injuno da talim yawalo ya masala da aw doi ta bayad the leadership ya sanga pa masalo ki mashari kawali si daga poha warkawal zaruri da چې دوی د مشرۍ کولو هنر زده کړي نو په ځان به خود اعتمادي پیدا کړي او پوهیږي به چې د نړیوالو مسلو مخه به څنګه ونیسي.
گرچه امریکی که ده ترامپ انتظامیه لخوا پا مهاجرت بانده قابو مندلو لپاره دیره نوی تگلار ایلان شویدی، خو ده نریوال امنیت ده خوندی کولو لپاره دغه تگلار ده مری رویس لخلی دیره غورا او مثبت کار کوی.
گرانو قدر مردونکو اوس هم راځو د لوبو په حق لا د خبرونو په لاته. نن د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د نړیوال کرکټ کپ مقابله د باران له کبله اونه شو او دغه شانته کې دواړو ډلو ته یو یو پوینټ ورکړی شو. په پوینټس ټیبل باندې دا وخت کې تر ټولو په اول نمبر لومړی چې کوم دوه ټیمونه دي په هغې کې لومړی نیوزیلینډ او آسټرېلیا، بیا پسې سریلانکا او پاکستان په درې درې پوینټونو دي، او آسټرېلیا او نیوزیلینډ په څلور څلور پوینټونو باندې په اول نمبر کې دي. د دغه وروستو داسې ټیمونه هم شته چې په هغې کې هغې مقابلې د دې پاکستان او سریلنکا څخه کمې کړې دي. یعنې د پاکستان او د سریلنکا درې مقابلې د دې ځنډېدو سره چې کوم دی نو هغه وشوې، خو د هند تر دې وخته پورې صرف یو مقابله په دې ټورنمنټ کې شوې ده. یوازینی ټیم پاتې داسې دی چې لکه هغې یو مقابله کړي، پاتې نورو ټیمونو کې ټولو دوه دوه مقابلې تر دې وخته پورې کړي دي چې پکې آسټرېلیا او نیوزیلینډ خپلې دواړه مقابلې ګټلي، پاکستان خپل یو مقابله په ویسټ انډیز باندې بیللې ده، او دغه شانته کې سریلنکا چې کوم دی نو هغوی هم خپل یو مقابله په نیوزیلینډ باندې بیللې ده. پاکستان په بله مقابله کې د ټورنمنټ غوره ټیم انګلینډ ته، یعنی برطانیې ته، کوربه ټیم ته ماتې ورکړې ده، او تر دې وخته پورې دغه چې کوم شوې مقابلې دي په دې کې پاکستان تر ټولو زیات 348 رنزونه د برطانیې په خلاف کړي دي، او دا د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې د نړیوال کپونو چې کوم تاریخ دی په هغې کې د پاکستان په دویم لمبر باندې زیات رنزونه دي. د دې وړاندې پاکستان د زیمبابوې خلاف 351 رنزونه کړي وو. دغه شانته کې د پاکستان ټیم بیا په خپل لومړي اننګس په لومړي میچ کې د ویسټ انډیز خلاف 115 رنزونه وکړل چې کم د ټورنمنټ تر ټولو کم رنزونه دي په دې ټورنمنټ کې، او بیا د ویسټ انډیز ټیم دغه مقابله په 2 سره وګټله. د سریلانکا ټیم د نیوزیلینډ په خلاف 126 رنزونه کړي وو. د نیوزیلینډ ټیم بیا دغه هدف په لس بخنه غواړم بغیر د کم تاوانه پوره کړ، او په لس وکټو باندې دغه شان دغه مقابله د نیوزیلینډ ټیم وګټله. سبا ته بیا چې کوم دی نو د ټورنمنټ دې وخت کې چې کوم ټاف ټیم دی، اول لمبر ټیم دی نیوزیلینډ، هغې به د افغانستان ټیم سره مقابله کوي. د افغانستان ټیم خپلې دوه مقابلې کړي دي او دواړه یې بیللې دي. د افغانستان ټیم چې کوم اوپننګ لوبغاړی دی چې کوم په اوپننګ باندې راوځي د هغې تکړه لوبغاړی دی شهزاد، هغه هم په زنګون کې یا په زنګون باندې د جوبل کېدو له کبله د ورلډ کپ یا د دې نړیوال کرکټ کپ د مقابلو څخه بهر کړی شوی دی، او د محمد اکرام په نوم باندې بل نوی لوبغاړی چې کوم دی هغه په ټیم کې شامل کړی شوی دی. نو سبا ته د نیوزیلینډ او د افغانستان ترمنځ مقابله، او داسې مقابله چې د ټورنمنټ لس ټیمونو کې تر ټولو لاندې ټیم افغانستان او تر ټولو په اول نمبر ټیم دې وخت کې هغه نیوزیلینډ، د هغې ترمنځ مقابله ده. او نن ورځې چې کوم د ایلن بورډر د آسټرېلیا چې کوم پخوانی د کرکټ ټیم کپتان دی، د هغه تازه بیان هم دا دی چې تر دې وخته پورې د برطانیې ټیم غوره ګڼل کېده، خو د پاکستان لخوا هغوی ته د ماتې ورکولو وروستو په دغه لسو ټیمونو کې داسې څوک پیشبیني نشي کولی چې کوم ټیم د ټورنمنټ غوره ټیم دی او یا د هغوی د دې ټورنمنټ یا د نړیوال کپ د ګټلو موقع یا چانسز د هغوی سره زیات دی.
اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی وا ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه ستاسو مشتر عمل وست را سره ملګری اوسېږي. د ریډیو خبرونه به دوام لري. د دې خبرونه وړاندې کوم کې ستاسو قربانه وزا کلسوم کاکر
او زاش شفاف عمر.
تاسو شاش شفاف غواړو
تلفمان.